ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. وخت سوري په کوټه کې د سهار شپږ او کابل کې 15 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د مئی د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د امریکا صدر باراک اوباما به نن د جمعې پر ورځ جاپان کې د نړۍ له مشرانو سره د ترګري د مخنیوي په لارو چارو غور کوي او د وو شتمنو هیوادونو د غونډې په محل باراک اوباما ویلي افغان طالبان به تشدد ته ادامه ورکوي.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point at which the Taliban recognizes that they are not going to simply be able to overrun the country and that what they need to be doing is to enter into serious reconciliation talks that are led by Afghans.
د امریکا د کورنی امنیت مرستیال سیکرټری وای د نړیوال ترګر ګواش په نوی پړاو کې دی او داعش سره له تماس بغیر د هغوی له پروپاګند څخه اغیزمن کسان ترګر عمل کولی سي. او د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وای د نشتو په محل یې لږ تر لږه درې وسلوال وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي دي. دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې را سره دي قدرمنو اوریدونکو چې په خپل نوبت کې تاسو ته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د وو شتمن هیوادونو له مشرانو سره د پنجشنبې پر ورځ په نړیوال اقتصاد خبرې کړي دي. د وو شتمن هیوادونو غونډه په جاپان کې روانه ده او نن د جمعې پر ورځ به د ترګرۍ ضد او سمندري امنیت په باب خبرې کوي. له غونډې وروسته به صدر باراک اوباما هیروشیما ته سفر کوي چیرې چې کال 1945 کې د دویم جهاني جنګ په مهال د امریکا جنګي الوتکې د نړۍ لومړی ایټم بم غورځولی و او په زرهاو کسان وژل شوي وو. هم د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د نړۍ مشران د کال 2018 په صدارتي ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ په شتون اندېښمن دي. د جاپان په ساحلي ښار ایزوشیما کې د وو شتمن هیوادونو د سرمشریزي غونډې په مهال خبریالانو ته نوموړي ویلي نړۍ دې بیاناتو ته ډېره توجه ورکوي په دې چې په نړیوالو چارو کې امریکا مرکزي حیثیت لري. هم د پنجشنبې پر ورځ ډونالډ ټرمپ د نړیوال مشرانو په اړه د صدر اوباما رایه رد کړې او ویلي دي که چیرې د دوی د اندېښنو طرز د دوستۍ وي نو دا ښه خبره ده. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوال ډله د امریکا په ګډون په نړۍ کې د تشدد عمل کولی سي. د داخلي امنیت مرستیال سیکرټري د پنجشنبې پر ورځ د سینټ یوې ډلې ته ویلي د نړیوال ترګر ګواښ په نوي پړاو کې دی او دا چې د داعش وسلوالې ډلې له پیغامونو او پروپاګند څخه هڅېدلي کسان داسې عمل کولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څارنوال په یو رپورټ کې ویل سوي چې د باندنیو چارو د وزیر په توګه د کار لپاره میرمن هیلری کلینټن د شخصي ایمیل په کارونه کې لارښوونو باندې عمل کولو کې ناکامه سوې وه. میرمن کلینټن د ډیموکراتیک ګوند لخوا کال 2018 لپاره امکاني صدارتي کاندید ده. د خارجه وزارت والا چارواکي ویلي داسې ثبوتونه نسته چې هغې دي د سرکاري کار لپاره د شخصي ایمیل یا برېښنالیک کارونې اجازه اخیستې وي. میرمن کلینټن کال 2009 څخه تر 2013 پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې مذهبي اساس باندې د 15 مسلمان کارکوونکو د ایستنې په ضد شکایت مقدمه لیکل سوې ده. دا مقدمه د امریکا د کار د برابره موقع په کمیسیون کې لیکل سوې چیرې چې دا ډول درې نور شکایتونه هم پراته دي. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله ویره ده چې 40 کسان مړه سوي وي. چارواکي وایي نږدې 80 کسان یې ژغورلي دي. په فرانس کې د خوریکشانو په قانون کې د اصلاحاتو په ضد د پنجشنبې په ورځ په لسهاو زره کسانو لاریونونه ایستلي. نوي اصلاحاتو کې به مالکان ډېر اسانه د کارکوونکو د ګمارنې او ایستنې اجازه ولري او د خوریکشانو د سازمانونو طاقت به کمزوره کړي. په سرشار پیرس کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ هغه وخت نښتې هم وسوې کله چې د لاریون برخوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول. او د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې یې د نښتو په وخت لږ تر لږه درې وسلوال وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته د شوال په سیمه کې رامنځته سوې خو د امنیتي چارواکو د دې خبرو ازادو خبري سرچینو پخلی نه دی کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړي است. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د وشتمن هیوادونو له مشرانو سره د پنځشنبه پروس په نړیوال اقتصاد خبرې کړې دي. د وشتمن هیوادونو غونډه په جاپان کې روانه ده او نن د جمعې پروس به د ترګری زد او سمندري امنیت په باب خبرې کوي. له غونډې وروسته به صدر باراک اوباما هیروشیما ته سفر کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلی وړاندې کوي.
د جاپان ایساشیما نومي ښار کې د نړۍ او اقتصادي طاقتونو یا جی 7 غونډه روانه ده چې پکې نړیوال مشران د نړۍ کمزور اقتصاد ته وده ورکولو او د ترهګرۍ مخنیوي په حق له خپل رائے شریکوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه، د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیې، فرانس، جرمني، اټلی او د کینیډا نه راغلي سترو چارواکو قربتوب کوي. غونډې ته وینا په وخت صدر اوباما ویلي چې دی او د جی 7 نورو مشرانو د غونډې لومړۍ ورځ باندې نړیوال اقتصاد ته درپېخو چیلنجونو او په امریکا کې اقتصاد کې روان ود برقرار ساتلو په حق له خبرې وکړې. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د نړیوال اقتصاد یو سنگین تصویر وړاندې کړو او د اوسنۍ اقتصادي صورتحال موازنه یې د کال 2008 اقتصادي حالاتو سره وکړو. کله چې د امریکې پنګا چوونکي یا انویسټمنټ بینک لیمن برادرز دیوالیه کېدو سره نړیوال اقتصادي بحران راغلی و. د جمعې په ورځ به د جی 7 غونډې کې د ترهګرۍ مخنیوي او سمندري سرحدونو حفاظت په حق له خبرې کیږي. د غونډې وروسته به صدر اوباما د جاپان هیروشیما ښار په سفر ځي چېرته چې کال 1950 کې د امریکا جنگي جاز د نړۍ لومړی ایټم بم غورځولی و چې پکې په لکونو خلک وژلي شوي وو او ورسره دویم نړیوال جنگ ختم شوی و. په جی 7 غونډې کې خپل وینا کې صدر اوباما د طالبانو ذکر هم وکړو. دی وای
دیر کمز ا پوینت ات وچ د طالبان ریکګنایزز دټ دی ار ناټ ګوینګ ټو سیمپلی بی ایبل ټو اوور رن دی کانټری.
دا یو داسې تنظیم دی چې د خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره د تشدد لار اختیار کړې ده. په افغانستان کې په جمهوریت توګه منتخب حکومت قائم دی چې مونږه ملاتړ کوو. دا وخت زمونږ مقصد دا دی چې دا یقیني کړو چې دغه حکومت په ځای وساتو. زه امید کوم چې یو داسې وخت به راځي چې طالبان به پوه شي چې داسې وخت به بیا نه راځي چې دوی ګینی ملک بیا ونیسي، او دوی له پکار دي چې د افغانستان په مشرۍ کې د روغې جوړې خبرو اترو ته کینی، او که داسې کیږي نو امریکا او نړۍ به ملاتړ کوي. خو زه په دې شک لرم چې په نږدېو کې داسې وشي. په نږدې موده کې به طالبان یقینا چې د تشدد لاره خپلی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د داعش وسله والا ډله د امریکا په ګډون په نړۍ کې د تشدد عمل کولی سي. د داخلي امنیت مرستیال سیکرټري د پنځشنبه پر ورځ د سینټ یوې ډلې ته ویلي د نړیوال ترګر ګواښ په نوي پړاو کې دي. نور حال سمینه احسن په دې رپورت کې راکوي.
نائب سیکرټری ویلي په خوا به د ترهګرو په وینا ترهګري حمله کېدې، خو وس د تاسې حملو خطر زیات شوی چې حمله کوونکي د ترهګرو نه متاثره شوی او د حمله منسوبه جوړه کړي. د دې لپاره ضروری هم نه ده چې حمله کوونکي د یو ترهګر تنظیم سره پاتې شوی، خو د دوی د پیغامونو او پروپاګاندې نه اثر اغستی. مېر کاس زیات کړه په دې وجه د استخباراتي او قانون پر ځای کوونکي ادارو لا دا ډېره ګرانه ده چې د دې حملو معلومات وکړي. په دې موقع د داخلي امنیت د کمیټې ستر ډیموکرات د ډلاویر ریاست سینیټر ټام کارپر وویل تیر کال د امریکا سین برناردینو اترهګره حمله هم د غشان و. د هغه وینا و چې موږ دې ملک ته د تګ راتګ ټولې لارې بندولی شو، خو بیا به هم د اترهګرۍ د خطر نه محفوظ نه یو. ځکه چې د بدقسمتۍ سره داعش ته په امریکا د حمله بهترینه لار معلوم ده. هغه لار دا ده چې د دې لپاره هم امریکایان استعمال کړی شي، ځکه داعش یا دولت اسلامي سوشل میډیا او انټرنیټ استعمالوي چې امریکایان خپل هم فکر کوي. کارپر دا هم زیاته کړه، مونږ ته دا یقیني کول پکار دي چې کله داعش دسی پروپیګنډا کوي نو د هغوی پیغامونو ته څوک غوږ کېنه. د سینیټ د دې اورونې په موقع د نیو هیمپشایر سینیټر ریپبلیکن کیلی آیوټ دا پوښتنه راپورته کړه چې کومو خلکو پیرس او برسلز حملو کې لاس لرلو، آیا دغه خلک د امریکا په ډیټابیس کې شته او که نه، او کچرې د دوی نمونه د امریکا د ترهګرو یا سفري پابندۍ سره مخ خلکو په فهرست کې نشته، نو بیا دا امکانات هم شته چې هغوی به په امریکا کې موندلی شي. د دې په جواب کې نائب سیکرټري میئر کاس وینا وه چې هغه به یقین سره دا نشي ویلی چې د پیرس او برسلز حمله کوونکو نمونه د دوی په فهرست کې دي، خو دا ضرور ویلی شي چې یورپ نه امریکا ته سفري څارنه اوس ډیره سخته شوي او په دې وجه داسې خلک به امریکا ته راداخل نشي. په اورونه کې د ډیموکریټ او ریپبلیکن سینیټرانو وینا وه چې د دوی په ګمان د دوی مخې ته د پرتشدد تندروي پر ضد یو اوږد جنګ پروت دی. په دې موقع تیره هفته د ایجپت ایئر په بحیره روم کې د تباه شوي جهاز ذکر هم وشو. که څه هم د دې حادثې حقایق لا معلوم نه دي، خو قانوندانانو وینا وه چې دغه حادثه دوی ته وریادوي. د خپل ځمکې د تحفظ په لړ کې دوی ته ډېر چیلنجونه پراته دي او د داعش په شان ډلو ته ماتې ورکولو دپاره به دوی ته خپل کوششونه نور زیاتول پکاري.
دا د وایس اف امریکا جوړې جوړه ده. د امریکا پوځ غواړي چې کال 2013 کې د موجوده ابدوز موده ختمېدو وروسته نوي ابدوزونو لپاره کانګرس ورته فنډونه ورکړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا لخوا نورې نړۍ لپاره تر ټولو غټ خطر هغه ابدوز دی چې 100 میټر اوږد، 40 فټه اوچت او په مکمله توګه اوبو کې پټې دی شي او دننه په خفیا توګه حرکت هم کولی شي. دغه اوهایو کلاس اس اس بی این نومې ابدوز کې ټرایډنټ 2 نومې نوکلیایي میزایل لګیدلی دي، د کوم په حق له دې اونې دفاع وزیر ایش کارټر ویلي ډېر ضروری دي او د امریکا د طاقت یوه ذریعه ده. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې موجود دغه هر یو اس اس بی این ابدوز کې د 40 نه زیات بیلیسټک میزایل لګیدلی چې 1400 کیلومتره لرې پورې هدف ویشتلی شي. د هغه بحري مرکز چرته چې دغه ابدوز یې ولاړې دي، سفر په مهال د وایس اف امریکا خبریال ته تفصیلاتو ورکولو په مهال یو چارواکی جیرټ هیمپټن ویلي دا تر ټولو مهم د وسلې نظام دی چې موږ سره دی. د دې اهمیت په ستراتیژیکي توګه هم ډېر زیات دی، ځکه چې چاته هم دا نه دی معلوم چې دا کم ځای ولاړ دي او دا هر وخت تیار وي. چارواکي وایي دا ابدوزې د بحري، ځمکني او هوایی درې واړو ځایونو کې نوکلیایي میزایل ویشتلی شي. سوارلس اوهایو کلاس اس اس بی این ابدوزې دا وخت په سلګونو داسې میزایلونه لیستي کوم چې هوایی، ځمکه او اوبو کې دننه نوکلیایي میزایل ویشتلی شي، چې دې سره امریکا هغه اهلیت ترلاسه کړي چې کله او کوم ځای هم په نښه کولی شي. فوجي چارواکي وایي د دغه ابدوز موجوده شمیرې له وجې دوی ته کله هم کوم قسمه فوجي ځواب ویلو کې مشکلات نه دي راغلي، خو دوی وایي دغه اهلیت به زر بایلي کچرې نوي ابدوزونو لپاره ورته فنډونه ورنکړی شو، ځکه چې د دغه ابدوز عمر 40 کاله دی او کال 2013 کې یې موده په ختمېدو ده. اوهایو کلاس نومې دغه ابدوز په لومړي ځل جوړېدو کې کلونه لګولي وو او بیا دغه ټوله بیړه تیارولو باندې 40 کاله نور ولګېدل چې کال 1980 نه شروع شوي وو او کال 1990 کې آخري ابدوز تیار کړی شو. نه په ورځ یو بحري مرکز کې دفاع وزیر ایش کارټر ویلي دا د نوکلیایي توازن لپاره ډېر زیات ضروری وسله ده او دوی به خامخا ساتي. د امریکا فوج کې آخري ځل جدتونه کال 1980 کې شوي وو او اوسني وختونو کې فوج نوکلیایي سازو سامان او نظام جوړولو باندې په بلیونو ډالرې مصرف کړي، خو دا کافي نه ښکاري چې جوړېدونکي نظام کې ضروري بدلونونو متبادل ثابت شي. شروع په ورځ سینټ د دفاعي اخراجاتو بل د 0 په مقابل 98 رایو سره پاس کړي او د عسکري چارو کمیټې چیرمن سینټر جان مکین ویلي د دغه بل په حق له حتمی فیصله به جون میاشت کې مخې ته راځي. کچره قانون منظور شي نو نوی ابدوزونو لپاره به کار پیل شي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي څخه غوښی استا کډر مون اوریدونکو یو بل رپورت ولور د ساسو پم راګرځو چې د نړۍ په زیاتره هوادونو کې ځینې وخت داسې کلتوري نمونه د ځینې سیمو او د ناوو یا بیا د نورو تاریخي ځایونو ایښول سوي وي چې هغه به خپل شاته یو تاریخي پس منظر لري خو د ځینې خلکو لپاره به د ځورونی باعث هم وي. په امریکا کې هم په ځینې ایالتونو کې کمیټې جوړې شوي دي چې له ایالتونو څخه غوښتنه کړې ده که چیرې داسې نومونه وي نو هغه دې بدل کړي چې خلک نه وځورېږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې صداقت جان راکوي.
په امریکا کې چې کوم ټکی تر ټولو زیات د سپکاوي یا د توهین نه ډک ګڼل کېږي هغه سکوا دی، خو د دې باوجود د زرګونو په شمیره کې د ځایونو په نومونو کې دا ټکی استعمال شوی دی. د کال 1980 اولمپکس مقابلې د کالیفورنیا ریاست په سکوا ویلی یا د سکوا په وادی کې شوی دی. لغت وای سکوا د امریکې د اصلي یا مقامی اوسیدونکو امریکن انډینز د ژبې لفظ دی چې معنی د خزه یا کورودانه. لغت دا وضاحت هم کوي چې دا ټکی د توهین یا د سپکاوي په توګه استعمالیږي.
It's a generally offensive name for native people. To me,
Mike I all why that is pakavi tike de aw ghair munasib num de. Mike I all the Cowles numi kabili the council ya da shura ghade de aw pa Washington riyasat ke da geographiyai numuno paada da jode committee ghade de.
But if it is known to be offensive to some,
Mike I all why da zaruri na da che da har kas te pa yo num de lazari ushi. Kho ke yo tike da spakavi مان لري نو بس دا کافی جواز دی چې د غنوم دی بدل کړی شي. د مین ریاست نواخلې تر د اوریګن ریاست پورې 1200 ریاستونو کې دا کوششونه شروع شوې دي چې د سکوا ټکی استعمال ختم کړي، د سکوا په نوم ځینو ته نور نمونه ورکړي او نور داسې اصطلاحات هم لري کړي چې په نسلی توګه د تعصب مان ترې اخستلې کېدې شي. په واشنگتن ریاست کې دا کوششونه ډېر ګړندي دي. د ریاست د سینټ غړي پرمیلا جایاپال په غوښتنه د ریاست د قدرتي وسیلو محکمې په ریاست کې استعمالیدونکو د لانجمنو نمونو یو فهرست تیار کړی دی. سینټر جایاپال د دغه شپږ دیرش نمونو فهرست شایع کړی دی چې د جیم کرو پوینټ، جیم کرو کریک او د جیم کرو هیل، یعنی د جیم کرو مقام، جیم کرو ولا او جیم کرو غونډۍ نمونه پکې شامل دي. جیم کرو د امتیازي قوانینو او ضوابطو نوم دی چې تر مخې په امریکا کې د سپین پوستکو او تور پوستکو ترمنځ د تفریق بنیاد ایښودل شوی و. که څه خلک د لانجمنو نومونو د بدلولو ډلک نوزنې مزاحمت کوي او وایي نه غواړي چې سیاسي مشران ورته د ښه او د بد تمیز وښایي. د واشنگتن ریاست په سین هوان خلیج کې د سکوا بے یا د سکوا خلیج یو لانجمن نوم ګڼل کیږي. د خلیج ځینې خلکو د نوم د بدلولو په حق کې خطونه لیکلي دي، خو د دې مخالفین وایي دا نوم دې په خپل ځای پرېښودل شي او وایي زموږ تاریخ مه ختموي.
جان
شینن د دغې سیمې اوسیدونکی دی او وایي کله به هم چاته د سکوا نوم وانخلي خو ځینې ځایونه په خپل تاریخي نومونو یادېږي او په دې کې څه غلطي نه ویني. په زیاتره ریاستونو کې د نومونو د بدلولو دپاره د کمیټو غړي رضاکاران دي چې کال کې 2 ځله خپلې غونډې کوي. په واشنگتن ریاست کې به د نومونو د بدلولو دپاره د قدرتي وسیلو محکمه د خلکو رای اخیستلو په خاطر ولسی غونډې کوي. وړومبۍ غونډه په کینګ کاونټي کې کیدونکې ده چېرته چې کون کریک یا د کون په نوم وله موجود ده. دا نه ده معلومه چې کون کریک د نوم د نسلي تعصب په بنیاد هلته آباد د یو تور پوستکي امریکایي په وجه ورکړی شوی او که د ریکون نومې ځنګلي ځناور په سبب ولې ته دا نوم ورکړی شوی دی. که چیرې دا نوم د ځناور په وجه دی نو بیا کې دیشي چې په خپل ځای وساتل شي.
څو غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدي ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې شورا د هغه اصلاحاتو منظوري ورکړې چې له لوري باید د ملګري ملتونو دغه اداره د روغتیا د بیړني حالت په وخت مؤثره کار وکولی سي. د لیزا شلین رپورټ درته انیلا خالد وړاندې کوي.
د صحت نړیوالې ادارې WHO د کلونو راسي د صحت د ایمرجنسی په اصلاحاتو لګډیر کار کولو، خو په باقاعده توګه طبي اصلاحات دوی هغه وخت ګړندي کړل کله چې په افریقا کې د ایبولا وایرس خور شو. د WHO لخوا ایبولا یو نړیواله ایمرجنسی په توګه اعلان کولو نړوان دي. په افریقا کې 1200 نه زیات خلک د دې مرض کار شوي، هم ځکه د طبي امداد تنظیمونو لکه ډاکټرز وداؤټ بارډرز او MSF په دوی سختې نیوکې کړې وې. د MSF مشر جوان لو وایي د ایبولا خطر لوجې یو شمیر طبي اصلاحات مخې ته راغلل. دا وایي چې د صحت بیړني حالاتو باندې کابو موندلو لپاره چې کوم نوی پروګرام جوړ شو، دا یو ډېر ښه ګام دی او باید چې ټول ممبر ملکونه پکې حصه واخلي. لو د صحت مسلو یو وجه ترهګري هم بیانوي او وایي
From Yemen to Syria.
د یمن نه تر شام او د منځني افریقې نه تر نایجر پورې د صحت سہولیاتو ته سخت زیان رسولی شوی دی. چرته په اور سوزول شوي دي، نو چرته په بمونو کې الوزول شوي دي. دغه نه علاوه مریضان د هسپتال په کټونو کې وجل شوي دي، د طبي امداد کارکوونکي تختول شوي او وجل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې ډایرکټر جنرل مارګریټ چان وایي که ایبولا دا او که اوس زیکا وایرس کچري په وخت بندوبست ونه کړی شي، مسله د لاسوزي او غټ بحران ترې جوړ شي. زیکا وایرس د نړۍ نورو هیوادونو کې هم خوریږي. د امریکې نه اوس دا افریقې ته هم په داخلېدو ده او وجه انساني نقل مکانی ده. څومره چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، د داسې حالاتو امکان وي. په کار دا ده چې هر ملک د دې مرضونو نه ځان بچ ساتلو لپاره اوس خپلې تیاریانې مکمل کړي. د زیکا وایرس کور دا وخت برازیل دی، چېرته چې په زرګاو خلک د دې وایرس نه متاثره شوي دي او هغه میندې چې په ګیډې ماشومان دي، دغه ماشومانو کې هم ذهني مرضونه را معلومه کړې شوي دي چې وجه زیکا وایرس دی. همدغه له وجې WHO اوس نوی پروګرام تیار کړی دی چې مقصد یې د دې وباګانو په فوري توګه مخنیوی کول دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د په پاکستان کې د اسلامي نظریاتو شورا داسې یو قانون ویلی دی چې حکومت دې منظور کړي او دغه قانون یې جوړ کړی دی چې کچیری ښځې د خپل سړی خبره ونه مني، نو سړی د اختیار ولري چې داسې وړه غوندې سزا هم ورکړي. د پاکستان ښځینه پارلمان غړو په دې قانون باندې سخت نیوکې کړې دي. په دې باب زموږ خبریالې سادیا قاسم شاه یو رپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایون ویل چې کله د دغه تجویز شوی قانون سره برخه وکتله، نو نه پوهېده چې وخاندي که وجاړي.
ما نه خو خندارات له عمرانه غو سره راتله چې دا ما خو یو طرف ته خو اخر کې بیا جنای شي، خو ته اجازه ستاسو چې سیاست ته لاړ شي. مطلب دا دی چې وای دی او جی آی دی او نور دینی پارټیان دي، د خصوصي سیټونه دي خو لپاره
اسلامی نظریاتی کونسل دغه عمل باندې ډیره مایوس ښکاری ده.
سړو د عیاشي تحفظ د پاره بلی چې تاسو ته سویم چې هغه چرته نه شروع کیږي، خو هغه دا د دې خبرې هم خبره کوي چې 7 کالو جینې سره مې سړې واده کولی شي. نو دې د وجه دا قانون نه نه دا د سړو ته یو تحفظ ملاو شوی دی عیاشي لپاره او بس. او دا بم دغه سي مطلب دا مونږ هم دې نه علاوه سو غواړي نه کنه جی، هغه هور غواړي او هور سره داغه چې سم داغه جنسی ناسودگی تړلې شوې ده. هر ځای کې او دې قانون کې هم تاسو ګورئ نو سوای د جنسی اسودګې نور څه خبره نشته. د سړو ده خبر پختون خا د ساده غونټې قانونو پاغه د دې اعتراضات او هغه مسترد شو. پنجاب کې قانون راغلی د دې په اعتراضات دي. زه تما خدا لرمه چې دا بل پاس کیږي نه، او کدا دې کومې سملې کې دا بل پاس شو کنه، نو بیا پکار دادې چې پنجاب کې دې مسلم لیگ نون چې دې هغه خپل بل نه په هغه قانون چې دې پاس کړي دې بیا هغه نم نه سوچي.
د پخوانی صوبایي اسمبلی غړي شګفتا ملک تر مخه دا صرف د کونسل سوچ نه دی چې کله هم د خزو په حق لا د قانون سازي یا د هغه د حقوقو خبره کیږي، دغه سوچ په اسمبلی کې هم ښکارا شي.
کلم چې لیجسلیشن د خزو حوالی سره راځي نو پاغي باندې به دا
زمونږ دا نظریاتی کونسل دی که زمونږ دا مذهبی جماعتونه دی دی به پدې باندې را پاسي او پدې به ابجیکشن کوي. د
قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا گوهر تر مخه د کونسل اف اسلامک ایدیالوجي هډو دا کار نه دی چې قانون سازی وکړي. هغه زیاته کړه چې که وکتل شي نو دا یو داسې کونسل دی چې اډو ضرورت نشته او دا صرف د حکومت په خزانه یو بوج دی.
زما نظر کې کونسل اف اسلامک ایدیالوجي یو ریډنډنټ باډي دا په اکسچیکر یو بوج دی او د دې چې څومره زر دا ختم شي ځکه چې پارلیمنت شته دی پارلیمنت څخه دا اختیار شته دی چې هغه د اکسپرت اپینین هم واخلي او دې باندې چې کوم خلک ناست دي نو هغه خو اول څه زما په نظر کې نه څه داسې سوچ لري او د دې څه ریکارډ تاسو وګورئ چې کله نه دا جوړ شوی دی نو څه داسې کار یې نه دی کړی صرف د ښځو ټارګټ کول او دې ځلې خو لکه انتها وکړه چې د ښځو باندې تشدد پروموټ کوي اړم
سینیټر ستاره ایاز وای چې کوم قانون سازی کې د ښځې نوم راشي نو دا کونسل مسترد کړي. هغه وای چې د ښځو په حق لا قانون سازی لا د اسلام پر رڼا کې صحیح مشوره ورکولو په ځای دوی د اسلام غلط تشریح کوي.
ګوره د دین کو چې څومره هم اوسه پورې قانون سازی کې کم هم د ښځې نوم راشي کنه نو که هغه هر څنګه یې نو دا یې ریجیکټ کوي. دا سیزونه موږ د مذهب سره اګینست خو نه یو روان. موږ ته خو دا سیزونه د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه جوړیږي. موږ چې کوم قانون سازی کوو او که څه غلط وي نو هغه یې دا پوینټ اوټ کوي خو دوی خو الټا په خپل غلط خبره وکړي.
د ستاره ایاز او د نورو سیاستدانانو دا وینا وه چې په کار د قومي او صوبایي اسمبلیو کې د کونسل دا بل مسترد شي ځکه چې د خلکو په خوخه او د پاکستان آئین د لاندې د اسلام او د قران او سنت پر رڼا کې د قانون سازی حق صرف او صرف د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی سره دی. سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پی خبر.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ڈیو ریڈیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا وایس اف امریکا دی و رادیو دا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبری خپرونه تاسو اوریدل په لږ غړی کې به تاسو خپرونه اوري سحر په خیر او هم د سحر په خیر خپرونی بلا بیل برخی چې پکې بی بی شیرینه هم ده تاسو اوریدلای سي. همکاران به وینن زموږ همکار صداقت جان او انیلا خالد به د خپرونه تاسو ته وړاندې کوي. تاسو هم کولی سئ د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-0403. قدرمنو اوریدونکو په فیسبوک باندې او ټویټر باندې هم موږ څارلی سئ. د فیسبوک پته ده voadiva او همدا ډول په ټویټر .com باندې @voadiva. له ډیو ریډیو سره اوسئ.